ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې غړي کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال منتظر بیٹنی د ژوند او ادبي خدماتو په اړه اوږد راپور درکړم. مشال ریډیو مینه والو کتا سو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کې دغه د مشال ریډیو فیسبوک او انستګرام ته ورشي اغه لایک او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې مونږ واتس اپ هم لرو الته تاسو تازه خبرونه اوریدلې او کتلې شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د اغه راپور چې تاسو په سر کې مونږ وې د منتظر بیٹنی د شاعری او ادبی خدماتو په اړه د راپور ل اسلام آباد راشد خټک تیار کړی تاسو اوریدو تر بولو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پی خبر 400 مردان نوخر او چرچا پی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه
منتظر بیٹنی د پښتو په جدید ادب کې د زنګړی مقام خاوند دی. اولس خغه د یو شاعر په حیث پیژني، خو په علمی کړایو کې خغه په پښتو کې د ژبپوهنې په بنسټ ایښودونکو کسانو کې شمیرل کیږي. سره د دې چې منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه مسلکي او اکیډمیک زده کړې نه وې کړې، بلکې په هغه وختونو کې ژبپوهنه په پښتونخوا کې د یو بل مضمون په حیث تدریس کېدله هم نه، خو د خپل فطري استعداد له مخې په ژبپوهنه ډېر ګټور کتاب لیکلی و. په ژبپوهنه بل کتاب یې د هغوی د مرګ نه پس چاپ شو. د شرعي وا ټولګه د کتب ستوري هم په خپل ژوند چاپ کړې وه او دویمه مجموعه پسرلی به ضرور راځي له مرګ پس چاپ شوه. له نیکه مرغه د منتظر بیٹنی مشر زوی بنات ګل په خپله هم د شعر ادب سره علاقه لري، ځکه یې د خپل پلار کار ضایع کېدو ته پرې نه خود او د بیٹنیکه ادبي غورځنګ غوندې فعال تنظیم له خوا یې د هغوی کلیات په کال 2021 کې چاپ کړل چې د کتب ستوري سپرلی به ضرور راځي او د ژبپوهنې یا املا په اړه د منتظر بیٹنی وروستی کتاب پکې شامل دي. د منتظر بیٹنی کلیات په چاپېدو کې د سلیم کرار، منور غمخار بیٹنی، اسلم خان تسلیم او د نورو ملګرو مرسته او کار هم د داد وړ دی. د منتظر بیٹنی خپل نوم همیش ګل وو او د فروری په میاشت کې په کال 1935 کې په ټانګ کې د صالح خان کره زیږیدلې وو. د منتظر بیٹنی نږدې ملګری او شاعر او لیکوال نادر خان علیل د خغو د شخصیت زده کړو او کارونو په حق له مشال رادیو ته وویل.
د منتظر صاحب شخصیت ډیر مختلف وو. یو مجبور د کړوړو وو، اډیر شایسته وو، دوبه پښتنوالی چڼې وی په دا بالکل په دې مینځ باندې به پیاسو باسره وا کرو کلی ټوپې به په سر وا او همیشه به د سپینې کپڑے اچولې وی، تورې چپلې او سپینې کپڑے. دا د او کم بجغې دو تمره کم باندې جغې دو لکه یو سړی بالکل خاموش یا یو سړی ډیر باتونی چې ورته وای کنه بالکل د اعتدال باندې وو. نو د ضرورت مطابق په خبرې کولې. د چې اخته چې په هر شي چې کوریسی وا درستګي وا کدب خبرې کولې په تول به تللې وي، کدوی به لیکاو آب په تول تللی، کدب شاعری کوله آب په تول تللی، کدې دې متعلق د چ فرمودات تي یا چ خیالات تي او اغلی کلو چراغلی دي آب ډېر په تول باندې تللی وو. تو همدا چې دای په پښتون کام باندې ډېر میان وو، خدا سے لکه داسې نو مین لکه چې کوم دا موږ وینو نن سبا داسې نارب لکه یو فیشن پتا ور چې دلته دا خبرې چلیږي یا ناربازی په شکل دی چلیږي. نه د پښتون قوم سره لړل مینه وا، خو د پښتون قوم سره سره د دو د مینې چې کوم لمن وا کومه دایره وا ا پوره انسانیت پورې ویډوارو د پټول انسانیت باندې مین وو. چیرته به چې انسان ته، چیرته به انسانیت ته، چیرته به تکلیف وو ما خواته هو بناسو نو دای با پیغا باندی درده دو. دوما خبر داوه چی دای لکه ډیر آزاد وو. آزادی ثبوت دار چې دی آزادی پر ډیر قربانې ورتي، لکه د چلرم پنجم پورې کلی چې سبق وی یې غنباده بیا دای په پرایویټ توګه یې بیا لسم پاس کو بیا استاد سو، یعنی مطلب دا چې پی ټی سی ټیچر به چورته ویلای کنه به چې مونږ د استاد یې وکړل بیا هغه پرېښل، ځکه چې هغه د تکدغان ښکارې د آزادی چې په مداخلت ښکارې د ته نو هغه نوکری پرېښل. دین بعد بیا یو چای چې وخت کپنې و بروک باند کپنې و چې په کولو به چای غانې شوراولې یغه چې دا انسپکټر سو، نو هغه چې مونږ د وکړل بیا التما حل چې آزادی چې یعنی د ته خلل ښکارې د نو هغه پرېښل. دین بعد بیا په ډی خان چې په ڈی سی دفتر چې ٹرانسلیٹر چې تیو ودا وا دی کلرک یا ایڈ کلرک په لیول والا، نو هغه چې مونږ د وکړل خو یې غسرای دا فائدہ وکړل چې دا بیا ایل ایل بی او سره سره وکړل، لکه مطلب دا چې تعلیم خو د بی اے پورې مخ چې وګ پرایویټ تور بیا ایل ایل بی وکړل، نو چې ایل بی وکړل به هغه نوکری پرېښله. به دا باقی عمر چې کوم دا کنه او وکالت دې به دا سکاو چې به وال بیا کاو کلا کوا کلا مکوا، نو انتهایی آزاد سړی وو. دریم خبردار چې لکه مذهبي کام پر اسو خپل مذهب سره خپل دین سره خپل اسلام سره ډیر مینا وا، او بلل چې روشن خیال وو، لکه یو طرف ته د مذهب سره مینا وا، نو داسې هغه نه و لکه کوم چې اندان سوالا د صورت حال لا یا مذهبي انتها پسندیدہ لا دا بیخی روشن خیال سړی وو. د یارانو یار وو، په ځبه باندې به ډیر خبرې کولې، په باړه غلې کافر پاولې سره به ډیر مجلس کاوه، او چې دا تلای وو حالتا خلکو نه چې کومې غلطیانې سلی وي یا کې دی یو حال دی وی، غیر ضروری خبرې به بالکل نه کولې. دا د شخصیت اړخ وو، په شاعرانو میان وو، قدردان وو، هرې مشاعرې ته به چې چا دعوت ورکو دای به ورته.
کره کتون کی او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د منتظر بیٹنی شاعرۍ ته سیړونکو او کره کتون کو پام نه دی کړی.
دا گنم چې منتظر بیٹنی سے زمونږ په هغه سینئر شاعرانو کې یعنی شمار دی، دا وی کتاب چې کم چاپ دی د کتب ستوري، دا لبد مرغه زنه پویګم چې زمونږ دغه چې کم سینئر او دغه دور یعنی خو مترقی کم پرستا او په هر حواله معنی خو شاعرانو داغوی شاعرات داغوی کتاب تا اغرنګ شکم دینو توجه ور نکړ شو زمونږ نقادانو یا زمونږ محققینو توجه نه ور کړی. ز فکر لرم خټک صاحب پدی مقام نه ز د منتظر بیٹنی صاحب یعنی د نن نتا سو دا زمونږ دا اوریدونکو مو تاسو دا اندازه واخلی چې د نن مطلب دار سلوخ 15 کال اړوان دی منتظر بیٹنی صاحب دیو یعنی پخپل ټولنه معنی پخپل ماحول معنی یا ست چې هغه دورندشي وي یا مطلب دار چې هغه شاعر وي په ممکناتو باس کوي د خپل تصور او د تخیل په زور معنی یا د فکر په زور معنی، نو هغه شعوري طور چې کم دی نو د ترقی پسند فکر سره تړلې شاعرو د منتظر بیٹنی صاحب زه دلته دا وایي یو نظم چې کم دی نو د تاسو ته لږ د کوم چې هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تور غرونو هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تور غرونو او نوخړې خېجي معلومیږي چې اور ولګېدو راځي د امن اوبه یو څه چې دا اور وژنو څه به کوي کوم په کلی او په کور ولګېدو خلکو زما د روغنیته ناری په وخت یې رکړي بل خوا ته اور وار په وار د غره لمن تراتلو خړې دامان تراتلو هم ګل او ګلشن تراتلو اور پټ ښکارو را روان د دوی وطن تراتلو دا د منتظر بیٹنی صاحب یو ډیر ښه د امن په حواله سره یعنی یا د جنگ یا د راتلونکي وخت کې چې کوم زمونږ د نن د کوم صورتحال سره مخ یو په هغه حواله سره دا د منتظر بیٹنی صاحب یو ډیر شاهکار نظم دی زما په خیال. او اخیره کې لکه هغه وایي چې په مصلحت ژوند نه تیریږي بس ناره پکار ده مظلوم عوام ته یو دارنګ فیصله پکار ده چې ته به اور سره یاری کړې نه اورونو سره د هر یو کس د خپل ضمیر سره واده پکار ده پر هر امن به بیا نوې صحت میندې کړي زمونږ له خوانه چې بے کچه محبت میندې کړي یا به د امن په خوښۍ کې غره په سمه ایت شي کدا ونشي بیا امکان شته ملک قیامت میندې کړي. زه دغه رنګ د منتظر بیٹنی صاحب نور بلا ډیر شعرونه دي داغوی غزلې په غزلو کې داغوی چې کوم پیغام دی نو هغه یو فکری د مقصدیت قائل شاعر و داغوی په شاعرۍ کې چې کوم دی نو دا نه چې کینی بیخی یا نارابازی ده یا دغه رنګ نورم پکې بلا د مینې د محبت د قلبي وارداتو د رومان د انقلاب د خپل چاپیرچل د کم ولای د جبی سره د مینی پختون ولای سره دا ټول موضوعات چې کوم دي نو منتظر برټنی صاحب ډیر په خانداس کې وړاندې کړی دی. زه به بیا دا وایم په کار داري چې د منتظر برټنی صاحب په هیڅ د شاعر یعنی هغه را سرګن شي نورم بلا کار کې وشي زمونږ د محققینو نقادانو دا ذمہواری جوړیږي.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې منتظر برټنی په داسې سیمه کې او داسې وخت کې د ادب او ژبپوهنې په باره کې کار پیل کړو چې هلته تر ده وړاندې هیڅ داسې روایت موجود نه و.
منتظر صاحب زموږ د کرک د بنو د لکی مروت نه هم هغه طرف ته ټانک سیمه سره تعلق لري چې الته مطلب دا ده چې پښتو ادب اوس مطلب دا چې په شیز د کوي نو الته خو د 60 خبره وا د 50 خبره وا په دې وخت کې مطلب دا چې دوی د ادب یا د لسانیاتو په حواله سره مطلب چې خدمات سره انجام کړی دي. نو خبره مې دا مقصد مې دا و چې دوی په جغرافیایي حواله هم ډېر وروستو پاتې علاقه کښې ژوند کړی دی او دې سره سره مطلب دا ده چې څومره پورې زماني تنظر دی هغه هم تقریبا 50 کاله یا 60 کاله مخکې تیر شوي دي چې هلته اوس هم چې کوم لسانیات یا ژبپوهنه ده هغه دلته داسې مضبوط روایت نه لري. اوس چې ځنه کسان د دې په اهمیت باندې پوه دي نو هغه کسان ورو ورو په ایم فیل پی ایچ ڈی په سطح باندې تاسو وګورئ د پېښور یونیورسټۍ چې کوم د ایم فیل پی ایچ ڈی سلیبس دی یا مطلب ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ سلیبس دی یا نورې چې کومې داسې یونیورسټۍ دي چې هلته باقاعده ایم فیل پی ایچ ڈی کېږي په هغې کې اوس هم د لسانیاتو برخه نشته. دې نه مطلب ده چې دلته د دې یو کمزوري روایت اندازه کېږي. خو منتظر سه بختور سړی و یا مطلب چې بصیرت یې لاره دې د وجنه مطلب دا ده چې هغه په نن 50 کاله مخشه مطلب دا چې ژبپوهنه دې اړخ ته خاص کر املا چې کومه ده یا دې ته چې موږ سکریپټ لینګوستکس وایو هغه طرف ته توجه کړې ده او مطلب دا ده چې دوا ورکوټي اگر چې وړوکي کتابونه لیکلي دي خو هغه ډېر اهم مهم کتابونه دي ډېر ګټور کتابونه دي لکه 15 حرفونه 14 آوازونه او دې سره سره اوس کلیاتو کې مطلب دا چې هغه وروستنی کتاب چې کوم ده هغه چاپ شوی ده. نو منتظر صاحب د شاعرۍ د افسانې د تنقید د تحقیق د لغاتو برخه سره سره مطلب چې لسانیاتو طرف ته په جنوب کښې واحد سړی ده چې ته توجه کړې ده نو بل سړی د ده د پایه نشته. مطلب دا ده چې په بړهګلۍ کښې چې کله په کال نوي کښې 1990 کښې هلته پروګرام کې ده نو دا یو سترګور سړی ما ته په نظر پکښې راځي. نور کسان په دې خبره باندې نه پوهېدل. دا خبره ستاسو صحیح ده دوی چې کوم مطلب و باقاعده په دې ساحه په دې میدان کښې د دوی مطلب چې روزنه پالنه تربیت نه و شوه ځکه چې کوم زما د پی ایچ ڈی تیسیز راغلی دی ان ایتنو لینګوستک سټڈی آف دی کارلانری ورایټیز آف پښتو په هغې کښې دای چې کوم ده هغه ما په انټرینډ چې کوم مطلب ده چې لینګوسټ دي په هغې کښې شمرلی ده. خو دې باوجود هم تاسو وګورئ چې هغه مطلب ده چې پیښې په حواله سره وکیل دی او دې نه بعد د پیسې د هغې طرف نه ګټي خو بیا هم مطلب ده چې دوی د پښتو چې کوم الفبا دي دې طرف ته ډېره درنه توجه کړې ده. نه صرف دا چې په جنوب کښې مطلب ده چې دوی د دې خدمت چې کوم دی یا د دوی د دې لسانی زیار چې کوم ده په درنه نظر ورته کتلي شوي دي بلکې دلته په کوزه پښتونخوا او دې نه بعد سویلي پښتونخوا کښې هم مطلب ده چې د دوی کار چې کوم ده هغه ساری نه لري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر برټنی په داسې وخت کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شو چې د نو افکارو او اصنافو رواج موندلو.
منتظر برټنی زموږ د پښتونخوا د لرې پرتې سیمې ټانک اوسېدونکي په یو وخت کې چې پښتو ژبه پختو ادب کے نوی نوی افکار اور نوی نوی صنفنا یا نوی نوی موضوعات یا تنقیدی عمل دے شروع کولو یو عمل ترسرا کے دا یا لگ دیر تیزے دا خصوصاً دے ولسی ادبی جرگے رستو یا ساہولی کن کو مرکہ وجود کے راضی دا اغا زمانہ دا چپدے زمانہ کے دے پہ خبر دے آدیبان چپاغے کے سلیم راز صاحب سعد اللہ جان برک آیوب صابر پخبلا کلندر صاحب پلہ کی مروت کے عبدالرحیم مجذوب یا پپنو کے دارنگ مختلف زائن کے دے دوئی چکوں میں جو قسم جال خور وہ دے اغا جال یا دے اغا زنجیر یوا کڑے منتظر بیٹھنی وا منتظر بیٹھنی ڈیر متحرک پاتشوی دے پختو ربے دا پارا پختو ادب دا پارا او ڈیر لوئی فعال جون دے کڑے دے دے منتظر بیٹھنی خصوصیت دے شاعر خصوصاً یا دے ادب پالنے پا والے سرا کموں کو خبر کو نو دا ہم چے دے آغا سیوین او دے پہ خبر دیو بل سرا تڑلو ایو اہمیت دے ترلاسہ کرے ہو دے ٹانک چکم زوانان ہو آغا زوانان دے پختو ادب چکم نوی دلتا سا کے دل پختو ادب کے خصوصاً دے پہ خبر دے ادبی حلو زلو سرا آغا نوی زلمی تڑل دا دے آغی پمینس کے دے پہ خبر یا دے ٹانک یا دے بیٹھانو دے نو زلمو پمینس کے دے یو کل کردار یادا کولو
لیکوال او محقق سکندر خان سکندر مشال ریڈیو تو اول چ منتظر بیٹنی د لهجو په بنسټ د ژب سمولو هسه کولې
منتظر بیٹنه هغه زړه خړونه ژب خړن او ژب په انسانو چاچې د پښتو ژبې املا سمولو او یو کولو د پارا علمی او عملی هڅه کړې دي د سویلی سیمو د لهجو قدر او اهمیت یې په ډاګه کړې ده اگر کپ اول سر کے د دوی دغه عملی کوششونو ته چا درنوی نه دی ور کړی خو وخت د دوی صلاحیتونه په هغه ټولو شخصیتونو ومنل چا چې یوازې په خپل زنونو لنډ کړی و یا بل چا ته مخانو ور کولا ان تر دې چې د بڑا گلی سمپوزیم هم د دوی په پیراوی کې منعقد شوی دی د ژبپوهنه غږپوهنه او د پښتو املا متعلق د دوی کتاب پنځه حرفونه دیارلس واسونه تر اوسه خپل اوقات نه دی بایللی دا کتاب په هغه زړو وختونو کې د لرې برې پښتونخوا ادیبانو او ژبپوهانو ته رسېدلی و د کوم په وجه چې د دوی په ادبي کت کې نه ختمېدونکې اضافه شوې وه هم دا وجه وه چې د بره پښتونخوا نوموړي لیکوال حبیب الله رفیع د زنځیرۍ انتصاب د دوی په نوم کړی و چې یو قسم ته د دوی د فن او شخصیت اعتراف دی د موصوف د یاد کتاب په 1940 کې چاپ شوی دی چې بنیاد یې د پښتو هم دغه پنځه حرفونه یعنی زیم سیم گ خین او نون دی منتظر بیٹنی په دغه یو یو لفظ مدلل بحث کړی دی ټکی ټکی ته د هرې قبول زاویې نه کتلې دي کومږي صرف د نون په حق لا د اقتباس اولولو نو د دوی د ژبپوهنه اندازه په اسانۍ سره لګولې شو نون د بایزید انصاری وضع کړی شوې حرف دی منتظر لیکي چې د نون آواز دومره خفیف او نرم دی چې نه خو په خپلا د ډې مقام نیولې شي او نه ډې د نون نمایندګي کولی شي د کرا کوټه معلومولو په وخت به چې کلا کلدارا په نوک وهلې شوه او کوم سعود به ترې پیدا شو نو دغه مخصوص قسم تڼ د نون د ورستنۍ برخې آواز دی باید چې پښتانه د دواړه ګټور کتابونه پنځه حرفونه دیارلس آوازونه او څوارلس حرفونه دوه ویشت آوازونه ولولي منتظر بیٹانه د سویلی سیمې په دریو ادبي اتلانو کې یو دی لکه درد مجذوب او منتظر په خپله مګر د ژبپوهنه په حواله منتظر ته په ګرده پښتونخوا کې ځانګړی مقام حاصل دی
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د منتظر بیٹنی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
ما ته یاد دی چې د ډیر وخت خبره ده چې د اقبال فریادی په زیار په بادرخیل کلی کې یو درانه مشاعره تابعه شوې وه. د سټیج چارې ما ته حواله وي. په هغه مشاعره کې مشر میلما منتظر بیٹنی و. کرکول په سر سپینې جامې تور واسکټ لوړ دنګ باروبه شخصیت و. خبرې به یې وار په وار سا سا کولې لکه هر خبره د غور او فکر نه پس راوباسي. په ټول تللې خبرې به یې کولې. انداز یې ډیر ښکلی او موثر و. غږ یې درون او روبدار وو. ډیر خوږ شخصیت وو. د مینې او پښتونولۍ نمونه وه. پینه ویناي عادت وو. د دې حقیقت پسندۍ په سبب د هغوی شاعري هم د رښتیا او انځورګري ده. هغوی چې هر څومره غلطې رویې محسوس کړي دي هغه یې د امانت په طور شعر ته سپارلې دي. نظم خو یې د شاهکار نمونې دي خو رومانی غزلینو هم د هغوی د شاعرۍ برخه ده. ډېره خوږه روانه ژبه او ساده انداز. مازیګرۍ په تېرېدو شو ته به کله راځي. نمر لغره ښکته پلوېدو شو ته به کله راځي. او تاوی چېونې راټوکېږي زه به بیا راشمه. اوس خو سپرلی په تېرېدو شو ته به کله راځي. او ځانې له چګو غرونو بیا ښکته دامان ته راغلي. ګردۍ موسم په بدلېدو شو ته به کله راځي.
خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې دا سمه ده چې په عام اولس کې منتظر بیٹنۍ ډېر شهرت نه لري خو په علمي او ادبي حلقو کې د هغوی مقام څرګند دی.
راشد خټک صاحب ستاسو پروګرام او د منتظر بیٹنی صاحب په باره کې د نننې نو دا موډر خو کړو او څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ووي چې په علمي حلقو کې دا غوی یادونه یا په ادبي حلقو کې دا غوی یادونه ډیره کم کیږي. دا خبره صحیح ده. کني هغه د دغه سیمې نه چې بلکې د پښتونخوا د هرې سیمې د یو شاعروم را شاعري کړي ده خو هغه داسې عوامي یا ولسی شهرت ځکه نه لرلو چې هغه یو نظریاتي شاعر و. داغی شاعری په انسانی مساوات او حقوقو او په طبقاتی جدوجہد او مزاحمت تر یو حد انقلاب او قوم پرستۍ باندې مشتمل و. دا غوی د غزل نه زیات چې هو زما په خیال باندې په نظمونو کې زور و لکه چې هغه یو نظریاتي سړی و او هغه هر کار چې دی دا د خپلې نوې نظریې لاندې کو. نور دا هغه په شاعری کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ډیره د علامه عیار و او څنګه تاسو ووی چې اوس دا غوی د سو کتاب ابونو کلیات چاپ شوی دی. شاید سنا چاپ شاعری په کی وی خود یو شاعر په هیڅ معنی علمی ادبی حلقو کې داغه مقام مسلم او شاید چې ولسی طور داغه دومره زیات شهرت نو خو په علمی حلقو کې خلک په دې خبره پویدل چې هغه یو با مقصد با شعور او تعلیم یافته شاعر دی.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر انم الله انعام د منتظر بیٹنی د علمی او ادبی مقام پاړه مشال رډیو ته ویل.
شلمه پیړۍ د پښتو ادب د پر ډېره هرمنه ثابته شوه. دې پیړۍ په خپل زرغونی غیږه کې ډېر پیاوړي پیاوړي شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. د دې نومړو د جملو نه یو ستره نامه د همیشګل منتظر بیٹنی صاحب هم ده. منتظر بیٹنی صاحب د خپل کار او زیار په برکات په ګډ د پښتونخوا کې یو ځانګړې مقام لري. د دې ځانګړې مقام یو وجه به د روحات په علمي استعداد ولاړه پخا او د انفرادي اسلوب په ګڼه ښکلې او منهزه شاعري وي خو د ادبي شخصیت تر ټولو مهم سبب یې د ژبپوهنې په میدان کې د خپل کړي کار هغه شعوري جایزه ده چې د افغانستان تکړه لیکوال حبیب الله رفیع په دې امدا کړو چې د خپل کتاب ځانځيري تړون د منتظر بیٹنی صاحب په نوم وکړي. منتظر بیٹنی صاحب په داسې وخت کې خپل شعور په کار واچو چې په کوم وخت کې په لاره او بره پښتونخوا کې د پښتو په فونالوجي غږ پوهنه مرفالوجي او سینټیکس صرف و نحو او ارتوګرافي یعنی املا پوهنه ډېر تود بحث روان و. د ژبپوهنې په اړه د خدای بخلي څېړنه په علمي استدلال ولاړه ده. د ښاغلي د ژبپوهنې په باره کې وړومبۍ څېړنه پنځه حرفونه دیارلس اوازونه د پښتو د فونالوجي د علم یوه لنډه مګر ډېره جامع شعوري هڅه ده. په دې فن پارو کې د پښتو ډول ډول صوتیات په نظر کې نیولي او له دې لارې موږ ته د حرفونو او لفظونو صحیح املا تلفظ او ادایګي راپېژندلې ده. ورپسې په ژبپوهنه او خصوصا په املا پوهنه دویم کتاب څوارلس حرفونه او دوه ویشت اوازونه یو بل ستر علمي زیار دی. د دې کتاب ابتدایي برخه موږ ته د سیم زیم گ خین نون او داسې نورو حرفونو صحیح املا او درست ګرامري بڼه راپېژني. دې نه پس د معروف مجهول او معدول او صحیح استعمال او فونیمیکی بڼه هم رهایي. د یو سو هیګانو او د پینځه یګانو په بیلابیلو حالاتو کې مناسب استعمال په خپل امثالو سره ثابتوي. په بعضو ځایونو کې د املا او رسم الخط په اړه د شوي سیمینارونو او د بړاګلۍ د فیصلې سره اتفاق څرګندوي، نو ورسره ورسره په بعضو ځایونو کې خپل مدلل او عالمانه نقطه نظر هم بیانوي، او له دې لارې زموږ پام د املا او تلفظ په اړه داسې حرفونو ته راګرځوي چې د یوسفزۍ، کارلڼۍ او مروتۍ لهجې خلک یې د ویلو په وخت بیلابیلا صوتی بڼه ادا کوي، او د دې صوتی بڼې په اساس یې مناسب تلفظ او د لیکنې سات هم په ګوته کړی دی. بلها داسې لفظونه چې په لاره او بره پښتونخوا کې د املا او تلفظ په لحاظ غلط العام مستعمل وي، اروحاد منتظر بیٹھانی سے بھی درسته بڼه ټاکلې او د پښتو ژبې او ادب زده کوونکو ته د حل او د زده کړې لاره خیالې ده. د ژبپوهنې په میدان کې د نوموړي دغه شعوري کار او زیار د پښتو ژبه او د ادب د زده کوونکو دپاره د یو تهداب حیثیت لري. څېړنکاران به راځي او په دې تهداب به خپلې علمي ودنۍ ودروي، که یو طرف ته په شخصي توګه د ادبي اتلانو په کار او زیار کار روان دی، نو بل طرف ته علمي مرکزونه لګیا دي خپل ادبي قهرمانان نازوي، طالب علمانو ته د دوی د ژوند او فن په اړه د سندي تحقیق بلنه ورکوي، او زه په دې عقیده یم وخت به راځي نوې کول به د منتظر سي په ژوند او فن د ایم فیل او پی جی ډیګریانې اخلي. د لسني ادب په میدان کې به د کړي علمي کار او زیار سر دوباره شننه کوي، د املا او تلفظ په لحاظ به هل تلف ستونزې هواروي، او قدم په قدم به ترې نرڼا کشید کوي، او د خپل څېړنیز جاج له لارې به د روحات منتظر بیٹنی سیب د شیر په ژبه د دې حق بجانې به ګیلې ازلا کوي. خو سوچ پښتون یم خو بشتو یم ځکه مې خبره به توله کده.
ژورنالیست او لیکوال فیروز خان صادق مشال رادیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په پښتو ادب کې منفرد کار کړی دی، خو یادونه یې نه کیږي.
یقینا چې منتظر بیٹنی د پښتو ادب په حواله باندې یو لوی یا یو معتبر یو قداوله نامه ده. خپل معیاری او منفرد کار په حواله باندې دا غنامه به تل ژوندۍ وي. یقینا چې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې دومره لوی شخصیت، دومره د کار شخصیت، او په هغه باندې څوک قلم پورته نه کړي، د هغه په ژوند، د هغه په فن باندې خبره ونه کړي، نو دا زم چې ډېر زیاتې دي. دې حواله باندې مونږه د عمر دراز مروت مرحوم ذکر کولی شو چې هغه په اپریل کال 2008 کې د خپل مجلې شیخ بدین یو خاص نمبر وستې وو چې هغه منتظر بیٹنی نمبر وو. هغه کې د مختلفو مقاله نگارو، د لیکوالو، د پوهانو لیکونه او نظرونه هم شریکو، ورسره منظومې پرزوینې هم وي. خدا نمبر اگر چې په هغه حواله چې عمر دراز مروت د خپل توان مطابق کومه هڅه کړې وه، نو په هغه حواله خو ستاینې وړ دی. خو څومره حق چې د منتظر بیٹنی جوړېدو زما په خیال چې هغه په یوه مجله کې نه ترسره کیږي، دا زموږ ارمیه ده. تاسو وګورئ په دې سیمه باندې مونږ که د سویلي پښتونخوا خبره کوو، د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمو ذکر کوو، ډېرې نامې راځي لکه پیر مطیع الله نیکه، ملا سرور کوهاټی، جعفر شاه رښتون، نوابزاده صبح صادق خان د ټیری، اوکاب خټک، کساری پل آثار، محمد مقید، شیر علی خان دهکان، پروفیسر پردل خټک صاحب، ماستر جمال، نور شاه جهان انور صاحب، عمل خان سیاح صاحب، او داسې ګڼې نامې دي چې هغوی د پښتو ادب دپاره ډېر لوی کار کړی دی، ډېر اهم کردار یې ترسره کړی. خو متاسفانه چې هغوی نه خو هغسې یاد کړی شوي دي او نه ستایلی شوي دي څومره چې هغوی حق لرلو. زه نشم ویلی دا زمونږ ولې داسې المیه ده چې مونږ خپل نه ژوندي منو او ستایو، قدروي او نه بیا مړه. ها د ګوتو په شمار داسې ضرور کیږي چې زموږ ځنې پوهان وفات شي، نو بیا ځنې ادارې یا تنظیمونه یا شخصیات د هغوی په یاد کې غونډې ته بیا کې. دې حوالے به زه ذکر وکړم چې پښتو اکیډمي، دغه سي اکادمي ادبیات او نور چې کومې د ادب د پاره جوړې شوې سرکاري ادارې دي، نو د هغوی او د ځنې اهم تنظیمونو چې هغه د صوبایي سطحې دي یا د ملکي سطحې باندې کار کوي، نو هغوی ته پکار دي چې دغه سي شخصیات په پام کې ونیسي او وار په وار سره د هرې هنری او پښوند او فن باندې یو زوایم چې نړیوال سطح باندې سیمینار کوي، او په دغه سیمینار کې مختلف پوهان او مقاله نگار ته موضوعات ورکوي چې د غوی مقاله په دغه موضوعات لیکل شي او بیا هغه مقاله په کتابي شکل کې چاپ کیږي. نو دغه سبا زما په ان باندې د دې شخصیتو یا دغه مشرانو استادانو پوهانو سنسه حق ادا کیږي، او د دې لویه فائدہ بداوی راتلونکي نسل د پاره به زموږ د مشرانو دغه افکار او دغه کردار دا به باقی پاتې کیږي، هغه به ته رڼا اخلي. تاسو ګوري د دنیا سمره چې نامتو خلق تیر شوی دی، هغه د ژوند په مختلفو شوبو کې چې کوم کار کړی دی، دغه په بنیاد باندې هغه ته اوماغه اهمیت هم ورکړی شوی دی، هغه په مختلفو ذریعو باندې ژوندۍ ساتل شوی دی، او دغه د افکارو نه په هر دور کې استفاده کولای شي. دا صرف زمونږ د پښتو علمي ده چې مونږ خپل اتلان هیر کړی دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال ریډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی ټول عمر د پښتو ادب او ژبې خدمت کړی دی، او نوم به د خپل کار او زیار په وجه ژوندی وي.
مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي، تل تر تلا پخنم پای خغلی، ارواحات منتظر بیٹنه د پښتو د جدید ادب په هاغه نوم وړو کې دی چې پخپل لړن تنگ ژوند کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړی دی. هم په دغې اساس مونږ دا ویلی شو چې زمونږ شاعر د خپل عصري تقاضو پرنګ رنگینه شاعری کړې ده، او د خپل ځنګړي اسلوب له کبله نن هم د اولس په زړونو کې ژوندی دی. بل خوا د نثر په میدان کې داسې نیلیز غلولی دی چې پښتو ژبه به تل پرې نازیږي. منتظر بیٹنه نه یوازې شاعر او ادیب و، بلکې د ژبپوهنې په میدان کې هم یوه لویه نامه لري. د پښتو ژبې د املا په لړ کې لیکلي اثار پنځه حرفونه، دیارلس آوازونه، بل سوارلس حرفونه، دوویش آوازونه، یوه داسې قیمتي اثاثه ده چې د پښتو ژبې او د ادب زده کوونکي به ترېنه تل تر تله رڼا کشید کوي.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په انټرنیټ او نورو سرچینو کې د منتظر بیٹنی په حق له معلومات نشته.
منتظر بیٹنی د غزل او نظم ډیر ښه شاعر و. نظمونه یې خلیکل، غزلې یې خلیکلې، او داغه د شاعرۍ رنگ چې و هغه مزاحمتي او ترقی پسند رنگ و. ژبه ساده ده خو مفاهیم ډیر ژور دي، او د پخپله شاعرۍ کې یو لوی کمال چې کړی دی هغه دا کړی دی چې د لهجه داسې ساتلې ده د خپلې شاعرۍ که هغه په افغانستان کې یو افغان لولي نو فکر کوي چې منتظر بیٹنی د افغانستان شاعر دی، برنۍ لهجه کارولې ده، او که په پښتونخوا کې څوک لولي داسې فکر کوي چې منتظر بیٹنی د پښتونخوا لهجه کارولې ده، نو دې ته ډیر کار کړی دی، او دا رنګ یې ډیر په شاعرۍ کې شوف دی. له بده مرغه د ده په شاعرۍ او د ده په ژوند باندې ډیر کار نه دی شوی. آغا که په افغانستان کې پونتونونه دي او د علوم اکاډمي ده، او آغا که په پښتونخوا کې پونتونونه دي او پښتو اکاډمي ده، هغوی باید په دې باندې کار وکړي او خپلو شاګردانو ته د ایمفیل او پی ایچ ډی مقالې ورکړي چې په منتظر بیٹنی باندې کار وشي. تاسو که د منتظر بیٹنی په اړه سرچ وکړئ نو هیڅ به هم تاسو بیا نه مومئ، نشته دی دغه په اړه معلومات په نشت حساب دي. نو په کار دا ده چې کار پې وشي او د دې شاعر حق ادا شي.
نادر خان علیل اول چې د منتظر بیٹنی شاعری مقصدی او په ټول پوره ده.
منتظر صاحب شاعری ډیره بهترینه، پخا، معنی خیزه، او د فن او فکر په ټول پوره شاعری ده. په دې کې هیڅ شک نشته. پکه دی سره سره دا زمایم چې دا رندانا او مستانا او د هنګامو ډکا یا هم هنګاما خیزه شاعری چورته وای کنه دا هغه شاعری نه دا د دې ته د پور شاعری دا د تفکر شاعری دا او د هنر شاعری دا د پیغام شاعری دا ټول دا شاعری چې کوم دا کنه دا دی شاعری چې کوم کړد لوازمات دی تقاضی دی دا دی یو حامل شاعری دا په دې چې غم جانان همستا غم دوران همستا په دې شاعری یو بل مهمه خوبی دا دا چې دې چې د کمال کریکٹنس دا یا درستگی دا یا اکوریسی دا د فن په لحاظ سره هم او د فکر په لحاظ سره. ډاکټر
روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په خپل وخت کې د ژبپوهنه په اړه نوی کار کړی دی.
چې تاسو پورې د منتظر بیٹنی صاحب د خاص کر د ژبپوهنه په حواله سره هم ډېر لوی خدمات دي او هغه دور کې چې هغه 15 حرفونه او 14 سوازونه کم کتاب لیکلی او کوم کار کړو او یقینا چې دغه دور سره دا زما په خیال چې یو نوی اپروچ په دیو چې هغه کتل چې په دنیا کې لکه د ژبو څه صورتحال جوړیږي د ټایپ رایټر زمانہ وا یا مطلب دے جو رستو کمپیوٹر دا کسی مرالی او اغوی جی کم دینو پا جبا مانے سمرہ دا کار کھڑ دے او اغا یو کسم لے زمانگا دا سے گوگنے چی دا یو بنیادو لو نو منتظر بیٹنی سے بیوڑی رالیم فاضل شخصیتو او اغوی جی کم دینو پا آغا حوالے سرا کم دا غما ذکر رکو دا غا پینزا حرفونا و دیار لس آوازونا اغی حوالے سرا اغوی چی کم س دا تحفظاتو بیادار چی دا آسانا چی جبا بز دا مطلب دار زمانگا لکا پا رسم خط کی بسنگ آسانتیا پیدا شی د دور د اسری تقاضو سره بسنگ چې کم دینه مونږه دا جبه مخپلوان دی بیایو نو دا ما په خیال چې دا غوی یو ډیر ځانګړی کار او په هغه زمانه کې چې سړی سوچ کوي چې دومره علم یا دومره معلومات یا دا اوس چې کم زمونږه د انفارمیشن ټیکنالوژي په وساتت باندې څومره معلومات د جبه حواله سره د رسم الخط حواله سره یا د املا حواله سره او کم مخه تراغ له څومره کار وشو نو هغه وخت کې دا دومره نو او منتظر بیٹنی صاحب چې کوم دین او هغه په دې سیس باندې نظر او په دې سیس باندې هغه یعنی زبردست قبور لرلو زما په خیال چې دا بنیادی کارونه دي دغه بنیادی خلکو چې هغه دغه بنیادونه خېری او دغه بنیادونه باندې رستو بیا زمونږ دغه ژبپوهنه او دغه چې کوم دین یعنی عمارت جوړ شوی دی.
ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی په خلکو کې د فکر خورولو هڅه کوله.
منتظر بیٹنی ډیر ښه شاعر وو. هغه شاعری ډیر ساده کړی دا هغه شاعری ډیر واضح کړی دا هغه د شاعری یو خاص مقصد یو خاص پیغام درلود. ابو نیدی تو یو کم پرست شاعر وو او د کم پرستۍ لپاره چې هغه نه په شعر کې کومې هلې ځلې کېدی هغې په شعر کې کړي دي چې کوم په عملي جدوجہد کې کولی شو هغې په عملي جدوجہد کې کړي دي. ماته را یادی چې دا د 2000 کال 2001 یا 2003 خبره ده چې سلیم راز سیور یو نشست لګیو او دا کې دې اکثر کول چې زموږ سیاست کم دې هغه نن سبا شاعرانو او ادیبانو ته توجه نه ورکوي. یو ولی خان په وخت کې ولا د خلکو ته توجه ډېر ورکول کېده. ما ځنې تپوس کوم او دې لکه تاسو په خیال نن سبا څوک داسې کېږي شي په شاعرانو او ادیبانو کې چې کامی پارٹی یا تحریکونه یې لکه په خپل صف کې شامل دي او هغه د اوردی ورګي هغه د اهمیت نو دې راته وی چې لکه مثلا نو د غیر بیٹنه تذیر بیٹنه د هغه پای دانشور سړی وو چې د سلیم راز ذهن کې واحد یو نوم راغی او هغه د منتظر بیٹنه نوم راغی. منتظر بیٹنه په خپل د خپل شاعری کتاب چې کوم دی د کتابې د کتب ستوري کدا نوم چې دی خای کتب ستوري دا چونکه په قطبی طرف ته یا مثلا شمال طرف ته یو ولاړ ستوري دی دا هغه ستوري دی چې هغه ټول عمر یې لاروی ته لارې خیوي دي.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې په ژبپوهنه کې د منتظر بیٹنی کار بلچا په مخ بونتلو.
اوس چې کوم کتاب چاپ شوی دا کلیات او چې په هغه کې د نثر هم دی او د سره سره د شاعری هم د پکشه نو چې زه هغه ته ګورم نو مطلب دا ده چې په هغه باندې ما یو مقاله درنه مقاله لیکلې ده او هغه مطلب ده چې ما په تفصیل سره د دوی چې کوم مطلب ده چې د کرپټ لینګویسټکس دی په هغه باندې مخ خپل نظر وړاندې کړی دا. نو زه دا وایم چې دا په جنوبی پښتونخوا یا کوزا پښتونخوا یا ټوله پښتونخوا زه وایم دا په هغه وخت کې د کار کولو چې هلته څوک مطلب دده چې نه په ایچ ڈی کې په لسانیاتو کې چا پی ایچ ڈی کړی و نه چا ایم فل کړی و. نو مطلب ده چې دا د هغه وخت خبرې دي، خو متاسفانه د ده دا روایت چا په مخ شې بو نه ته. نو مطلب دا چار اوس هم لا پاتې ده. اوس ها په ټوله پښتونخوا کښې دلته د ډیورین کرښې نه دې طرف ته چې موږ وګورو، نو مطلب ده چې دلته کوزه پښتونخوا شي یو هم د پښتو لینګوستکس کې چا سره ډیګري نشته ده. په لسانیاتو کښې کار روان ده، خو که چېرې د هغه کار مطلب ده چې د منتظر صاحب غوندې کسان چونکې نشته دي، نو هغه هم مطلب ده چې اوس هم دلته څه مضبوط روایت دلته جوړ نه شو. البته افغانستان کښې مطلب ده چې ډاکټر مجاور احمد زیار یا دې سره سره مطلب ده چې حبیب الله تګای صاحب شو، رحیم الهام صاحب شو، یا اوس چې کوم مطلب ده چې ځوانان لګیا دي او په دې حواله سره کار او زیار مطلب ده چې مخته بیایي، نو هلته یو مضبوط روایت جوړ شوی ده. هلته مطلب ده چې په دې سیزونو باندې خلک پوهېږي. دلته د ده چار مطلب ده چې مکمله نګلی کړی شوی ده. د ده په اهمیت باندې صرف عالمان خو پوهېږي، بقاعده د ده مطلب ده چې ده په چار لیار باندې نور عام خلک خبر نه دي.
مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې افغانستان د پښتو ژبپوهنې مرکز دی، خو د منتظر برټانی کتابونه دلته هم منل شوي دي.
منتظر برټانی په ژبپوهنه کې هم دوه کتابونه لیکلي دي، سره د دې چې د تعلیم په لا کې کړی وکیلو. خو دا د ژبپوهنې کتابونه دومره معیاري دي چې هم په پښتونخوا کې منل شوي دي او په افغانستان کې چې د ژبپوهنې کور دی، ډېر کار په ژبپوهنه شوی دی، ډېر لوی لوی پوهان پکې شته دی په ژبپوهنه کې. په افغانستان کې هم دغه کتابونو ته ډېره په درنه سترګه باندې کتل کېږي. یو دا ضروري نه ده چې یو سړی د ژبپوهنه لوستی نو هغه دې په ژبپوهنه کې کار وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. د ګوهر رحمان ګوهر وایي جوړونه د ژبپوهنې یوه څانګه ده چې نوې کلمې جوړوي. په پښتو ادب کې چې اوس تاسو کومې کلمې ګورئ، چورلک او توغندی او نور، دا ټول ګوهر رحمان ګوهر جوړ کړي دي. هغه نه ادبیات لوستي دي او نه ژبپوهنه لوستې ده، خو په وایي جوړونه کې دومره کمال درلوده چې زیار صاحب هم دا کار کړی دی. خو د زیار صاحب لغتونه چې هغه جوړ کړي دي هغه دومره مشهور نه شو لکه د ګوهر رحمان ګوهر چې مشهور شو. نو دا ضروري نه ده چې چا د ژبپوهنه لوستی دی په ژبپوهنه کې کار وکړي. د ګوهر صاحب غوندې منتظر برټنیم په کې کار کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. په پای کې به د منتظر برټنی د غزل یو دوه بیته درته ووایم چې مازیګری په تېرېدو شو ته به کله راځې، لمر له غره ښکته په لوېدو شو ته به کله راځې، چابیاري تا د مینې په زمزم کړی وه، ګله ګل په وچېدو شو ته به کله راځې. دغه غزل کې چې کوم ردیف راغلی دی په همدې غزل د قلندر مومند غزل هم دی چې ارزو مې زړه کې په سلګو شو ته به کله راځې، د صبر سامې په سکندو شو ته به کله راځې، د قلندر د ارماني ژوندون علاج مرګه هغه خوست د نه راتلو شو ته به کله راځې. زه نه پوهېږم چې منتظر برټنی به دا غزل مخته لیکلی که قلندر مومند به لیکلی، خو دا ځمکه او ردیف یو دی او دواړه ډېرې ښې غزلې دي. نو دغسې دا پښتانه هنرمندان چې دي دوی باید ورته مخه وکړي، د منتظر برټنی نظمونو غزلې ووایي. په دې کې دا زور شته دی چې خلک یې خوښ کړي او خدای دې وبخښي. ډېر کار یې کړی دی پښتو ته، په پښتنو هم حق لري چې یاد یې کړي. ستاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې دغسې یو شاعر چې خلک یې ډېر نه یادوي، خلک یې په اړه ډېرې لیکنې نه کوي، د دغسې یو شاعر او لیکوال یاد راسپړئ او په دې باندې تاسو پروګرام جوړوئ. زه ستاسو نه مننه کوم.
دا مشال رادیو ده.
نادر خان علیل مشال رادیو ته وویل چې د یو ژبپوه په حیث د منتظر برټنی مقام ډېر لوړ دی خو چا پېژندلی نه دی.
ما خیال دی چې په دې حواله د منتظر صاحب مقام ډېر لوړ دی او دا منتظر صاحب په ده حیثیت باندې چا صحیح نه دی پېژندلی. داسې رښتیا وایم چې چا صحیح نه دی پېژندلی. منتظر صاحب په یو پروګرام کې ما دا عرض کړی وو چې کله پښتنو ته د استاد ضرورت سو نو الله پاک رحمان بابا ورکو. چې کله پښتنو ته د یوه مجسم پښتون ضرورت سو چې د پښتو ټولې کوالټیز بچي یوه شخصیت چې نو هغه بیا الله پاک خوشحال ورکو. بیا ما ویل چې کله د پښتو ته د حروف تاجی ضرورت سو بیا الله پاک روخان ورکو خو چې کلا د حروف تهجی تا د اوازو ضرورت سو لکه منتظر صاحب ډیر لوی حرف شناس وو او منتظر صاحب وای چې دا چې کوم دا کنه دا شې په ما باندې الهام سلایدا دا د په لیکلو چې په چو مضامینو چې غالبا ذکر کړای دا چې دا حرف شناسی او د حروف حروف او اوازونه دا چې کوم دا دا الهامی طور ما تراغلی دي نو دا منتظر صاحب د سندونه له دا ډیګریونه منتظر صاحب د پښتو د پښتون قوم او په تاریخ یو درې سلورو کسانو چې دا چې انتهایی بنیادی کار کړای دا منتظر صاحب شاعر شاعران خو ډیر دی لنگویز ډیر دی دا ڈگریو وال منتظر صاحب له ڈگریو نه بالا تر وو ابن خلدون سره کومه ڈگریو وا سقراط سره کومه ڈگریو وا افلاطون سره کومه ڈگریو وا د فلسفه پی روحان سره کومه ڈگریو وا د زبې نو منتظر صاحب د تحکوم د پارا دی الله پاک یو یو تحفه ده منتظر صاحب له دې ڈگریو نه بالا تر وو
ډاکټر محب وزیر وویل چې منتظر بیٹنۍ ډېر ریښتونی او صافګو انسان وو او په دې هکله یې د مشال رادیو سره یوه خاطره داسې شریکه کړه.
ماته یاد شي چې یو پیرا د فقیری پی کانفرنس په شمالي وزیرستان کې نو زه داسې ماشوم وم زم ورغلی وم چې پروګرام ختم شو نو داسې روټۍ ته موږ روان شولو یو مخکې راته لایق شاه در پاخیل روانو تازه تازه د هغوی یو کتاب راغلی و وزیرستان په نوم باندې هغې کې ما د منتظر صاحب نه مې داسې غلی په غوږ کې تپوس وم او چې دا در پاخیل صاحب دا کتاب چې لیکلی دی نو په دې کې زیات هم دی په خپل داوړ دی نو دا داوړو برخه ډېره زیاته رڼا کړې ده او دې ماته شین شوې خندل وی چې ایک نگا خبر ہے اوکرا او پلا ایک شادر پاکے لیا اور اول کو تو یہ چھے ایوام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے پر طول و نزیاد در اغزن خلق سکون دیا غم موالکی نو لائک شادر پاکے لیا پر اوکان در مرتی چالا کتا خو ما یاد آگے اندور دی جو یاد اوم تاکنا نو مقصد دا دی چھے اغسپین خبرہ کرے دا چھے سیف و زرو اغای پخلو
ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتونولو لیکوالانو کې د کوثر غوریا خیل نه پس منتظر بیٹنۍ دویم کس وو چې په ژبپوهنه یې لزانه ګټور او د قدر وړ کار کړی دی.
سو پوری چې د منتظر بیٹنۍ صاحب د ژبپوهنې تعلق دی نو دا به مونږ وګورو چې واقعي خبره ده هغه وخت کې داسې باقاعده ژبپوهان کم از کم زموږ په دې سیمه باندې خو نه وو او نه داسې چا په منظمه طور باندې کار کړی وو نو د دې وجې نه د دې نه مخکې کوثر غوریا خیل صاحب وو هغه هم په خپل سمې باندې سه لږ ډیر کار کړی وو داسې نور هم کړی وي خو داسې منظم طور باندې کار د نه رستو شروع شوی دی چې د یو رومبی یو کتاب لیکلی او پنځه حرفونه او دیارلس اوازونه به یو بل مو لیکلو خو مونږ چې اوس ګورو چې کم خلک باقاعده ژبپوهان دي نو هغوی د دې کار ته ډېر زیات اهمیت ورکوي حالانکه هغوی دا خبره معلومه ده چې منتظر بیٹنۍ صاحب چې دی په باقاعده وګه باندې د دې سو تربيت نو تر لاسه کړي خو چونکه هغه دومره کلچر سره او هغه د خپل لس او د خپل لهجی او د پښتون قوم سره دومره نزدیکته چې هغه د خپل تجربه او مشاهده په بنیاد باندې دا کار کړي دی ډیر زیات خې کړي لکه تیر ورځو کې زمونږ د وغونډه دلته په خبر کې نو پاغه کې مشهور ژبپوهان یوسف ډاکټر یوسف جذاب صاحب د دغه سیمې په شاعر او ادب باندې خبرې کولې نو هغوی په سر کې د منتظر بیٹنۍ صاحب په ژبپوهنه باندې خبرې وکړې او هغه ډېر لوی سړی وباله نو چې یو ژبپوهان هغه ته لوی سړی وي دغه شان نور هم چې کوم دي هغه د ده دا کار د ده دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي او بلکې د سندي تحقیق والې لګیا دي اوس د هغه د کار رڼا اخلي او دا کار مخ په وړاندې بیایي.
سکندر خان سکندر وویل چې منتظر بیٹنۍ یو زرک نکات او سړنکار هم وو
چې د کومې علاقې سره د موصوف تعلق و هغه علاقه په معاشي سیاسي تعلیمي او پایدابي لحاظ هم ډېره پسمانده وه. د ده په وړاندې داسې کوم ادبي شخصیت د نمونې په طور موجود نه و چې دې اثر قبول کړی وی او یا هغه د دوی تربیت کړی وه. خو دا یو حقیقت دی چې د ښه شاعر د زیږون دپاره خاص علاقه یا زمانه شرط نه وي بلکې دا خداوندی چارې وي چې د ده افکارو ته اوچت معیار کلا زلا او انفرادیت بخی. البته دا اتفاق ضرور شتا چې د دوی په زمانہ کې کومو ادیبانو سترګې غړولې دي او وی په ادبی دنیا کې شهرت او مقبولیت دواړه ترلاسه کړې دي، او منتظر بیٹانه هم له دغه لوړو ادبی شخصیتونو څخه یو د لوړې پای ادبی اتل و. د منتظر دغه خداوندی استعداد تش تر شاعری پورې محدود نه و، بلکې الله پاک دوی ته د یو زیرک محقق او نکات سرا سرا د ژبپوهنې، غږپوهنې او د نورو ډیرو ادبی چارو هنری صلاحیتونه بخلی و. که د منتظر شاعری ته ځیر شو، نو د ده شاعری د جدیدو تقاضو ترجمانی کوي. نظم او غزل یې دواړه د لوړې پایې دي. موصف ته د غزل په بهر د لفظونو په انتخاب او قیدو مخصوصه پوهه حاصله ده. حسن او عشق، پښتونولي او کامی شعور د دوی د شاعری موضوعات دي. د دې سره سره موصف د منفرد طرز احساس خاوند هم دی. شمع لاړه په پتنګ مینه شوه، شهزادګۍ وه په ملنګ مینه شوه، منتظر د پښتونخوا په ګریوان ستن شو چې پښتو یې په غورځنګ مینه شوه.
نادر خان علیل د منتظر بیٹنی د شهرت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
لکه ما دا خیال دا دیانتدارۍ سره دا وایم چې د خپلو کمی ده، لکه چې د موش کمی ده او چې دې پردویو کمی ده، چې لکه منتظر صاحب نه پیژندل، منتظر صاحب ته اهمیت نه ورکول، دا ادب ته اهمیت نه ورکول دي. که منتظر صاحب دا حق لري چې دی پیژند سي، نو تر اوسه پورې ولې نه ده پیژندل؟ دا پوره د ادب کمی ده. بل دا د منتظر صاحب دوره ضرورت نه ده. دا منتظر صاحب خو لاړلی او آخو تلی ده، آخو اوس خاورو لاندې ده. نو دا موږ ضرورت ته چې منتظر صاحب وپیژنو، منتظر صاحب ونازو، کم از کم اوس خو یې ونازو. کنه بل یوه مسله دا ده چې لکه سیمې خو ظاهره خبر ده چې جنوبی اضلاع دي او تاسو تعلق ابلاغتا خاص کر دی دپو په دوران چې لکه رسائی نسته ده. دوم دا چې دا موش خلک چې کوم دي، دا لکه عادتن داسې خاموش تبه دي یا ډېر شورې داوال، یا مطلب دا چې په هر هر جی ته جان رسوا دغه وال نه دي. درېیمه دا ده چې دوره وسایل نه لرل، ایون دې کرایو مخه بین لیدله چې دو پېښور تار پروګرام ته ځي، لا مردان ته ځي، لا ریډیو پاکستان ته رسېږي، او دې ادبي بدنیتی گانے او دا خبر ہو استادی پچھے گانا. بل دادا چھے مادا خیال چھے منتظر صاحب بیخی سیلف میڈ ہو، لکه دا چال کو تی نه ونی ولای چې د تعارف یې کړای وای. منتظر صاحب بس دغه ټک چې شورې دلای دا، دغه ټک چې کار کړای دا، او چیرته بیا هم دوره شهرت میندلای دا چې دا به دې بڑا غلی کانفرنسانو ته سلای دا، دا بیا منلای سلای دا چې کوم د کتاب دا چلو حرفونه او یار له خوازونه ولا نه کتاب چې دا هغه به چیرته ابي ګولا رفي ویلای وو، نو هغه به خپل کتاب یو خپل چیرته یو کتاب دا بیا دې تړلی بیا د پنام کړای او دوره متاثر کړای. بیا غنی خان د تا یو خط لیکلای وو چې شد چې د ښه هوا ډکو پوکړو ته دی پین ور ورپورې وای، یو هوا دی وباسلا. نو د اعتراف سلای وو خو چې چا چې به د اعتراف کولو جرأت یو د اعتراف کړای وو. نو دا مختلف غدیر خو لکه دا لکه یو خبره ده کوم چې منتظر صاحب کار زیار چیرې نصیب پټه دلای. منتظر صاحب دومره مختلف او دومره انمول او دومره ځانګړی کار کړای دا چې نه پټیږي، په یو به تحقیق کیږي، په یو پی ایچ ڈی کیږي، په یو تیسیس کیږي. او منتظر صاحب تاسو ان شاء الله تاسو موږ په زمدانه چې په داسې سي لکه دا لمر چې ښکاریږي ما دا یقین.
ډاکټر محب وزیر د منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه،
د شاعری نه علاوه د هغوی یو بل اړخ چې کوم د ژبپوهنې دی، هغه په یو داسې وخت کې د ژبپوهنې کار ته مخه کړه چې په هغه وخت کې د لینګویسټ چې کوم دی دا یو جدا ډسپلن یا علمیات په طور باندې نو ډکلیئر شوی چا هډو پېژندلو نه. نن خو نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې زیات تر د لینګویسټک ځان نه ډیپارټمنټس او په هغه وخت کې لسانیت چا نه پېژندل، خو یو کوثر غوری اخیل مون سرا یا یو نیم بل کلندر سے اگر چې په پوهیدو په دې سیس باندې خو هغه په لسانیت او هغه کار دومره نه دی کړی. منتظر بیٹانے باقاعدہ یو داسې تاسو چې هغه د آوازونو په بنیاد باندې او د حروفو تعین کولو او په هغه وخت باندې دوی چې کوم نن زموږ جدید لسانیات دا ثابتوي چې ژبه د حروفو نوم نه دی، ژبه د ټکیو نوم نه دی، ژبه د لغت نوم نه دی، ژبه د اصطلاحاتو د محاوراتو نوم نه دی، بلکې ژبه صرف او صرف د آوازونو د غږونو د ساؤنډ نوم دی. نو دا په هغه وخت باندې د نن نه تقریبا 50 کاله پخوا خبره ده چې منتظر بیٹنی 15 حرفونه او 13 آوازونه یو لیکل او هم بیا وروسته دغسې چې کوم دی اسټینډ کو او هغه 13 حرفونه او 15 آوازونه ته یې واړوله خبره. هغه چې بیا خاص کر په ګرامر په لحاظ باندې هغه کې چې کومې ګرامري خبرې دي یا په هغه کې د لهجوي چې کومې خبرې دي چې کومې مسائل زمونږ چې کوم پېښوري لهجه نشي مسائل حل کولی، نو هغه دپاره د لهجو طرف ته رجوع کړی ده. لکه په بنوسۍ کې دا مونږ دا رنګ جمع جوړو، په مروتو کې مونږ مونس دپاره دا رنګ یو کولیا استعمالو، مونږ په بل لهجه کې دره دغه لهجوي چې کوم مواد وو هغه را برسره کول او هغه نه یو قسم کولیا جوړول. ما په خیال دا ډېر اهم کار دی. حقیقت دا دی چې په خپل وخت کې داسې ډېر په کار نه دی شوی او دومره عوامو ته نه ده هغه خبر رسېدلې، خو بیا هم زه په دې ویاړم چې دا د 13 حرفونه 15 آوازونه د کتاب ګوټې چې کوم دی دا ما چاپ کړی دی د پرمختګ بنو د طرف نه. نو هغه کتاب چې ما څنګه چاپ کړو ښاغلي مشتاق مجروح سے دا ما په خپله حواله کوم، نو هغوی په ساحو پختو په نوم باندې یو ډېر ذخیم کتاب ولیکلو او د هغې بنیاد هم بنیادی طور منتظر بیٹنی دغه کتاب دی او بیا هغه په خپلو خبرو کې لیکلي هم دي چې زما د دې ساحو پختو د لیکلو چې کوم بنیاد وګرځېده هغه چې محب ماته د منتظر بیٹنی دا کتاب راغو، نو ځای په ځای هغه د منتظر بیٹنی په کولیا د هغوی په اهلیت د هغوی په صلاحیتونو باندې د هغوی ستاینه یې ځای په ځای کړی هم ده ډېر ځایونو کې.
د ځینو څېړنکارانو د وینا تر مخه منتظر بیٹنی څو کاله په بنګ حرم او شهباز ورځپاڼو کې په پښتو او اردو کې د برخوردار ایم په نوم کالمونه او مضمونونه هم لیکلي دي، خو تر اوسه چاره غونډ کړي او چاپ کړي نه دي. د ټانک اوسیدونکي دا ښه شاعر او منفرد ژبپو د فروری په میاشت کې په کال 2008 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په خپله سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
کې مې وسیږي ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زکه مې وسیږي ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زاري د خبرو شم بلبل غم دې گفتار کا ماد مين یار کجن ماد مين یار کا ماد مين یار کجن ماد مين یار کا غنڈ منڈ زنا دمال چو نفس تیارا ناس کوا دا کوا زما خوطر زیارا غنڈ منڈ زنا دمال چو نفس تیارا